رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس په دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو ته وایي.
السلام علیکم. تیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د افغانستان حکومت او انتخاباتي کمیسیون سربیره ملګرو ملتونه هم د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف لازم همکاري نه ده کړې. دغه بنسټ وایي د انتخاباتو د کمیسیون تر څنګ افغان حکومت او ملګرو ملتونه هم ونه سوی کړی چې په خپل وخت انتخاباتو د ترسره کولو لپاره کوم کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدا ماچی اماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ او شوراګانو د انتخاباتو تر سکولو لپاره لازم چندوالی نه دی نیول شوی. پاکستانی طالبانو منلي چې د طریقې طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله زوی د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی رسنیو د چهارشنبې په ورځ د دې هېواد د استخباراتي چارواکو په وله ویلي وو چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو د روانې میاشتې په شپږمه د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د پاکستاني طالبانو په یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې د دغې ډلې د مشر د زوی په ګډون لږ تر لږه یو ویشت طالبان وژل شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي چې دی او ملګري د پښتنو د بې عدالتي وژنو او د بېدرکو کسانو د منلو لپاره راوتلي دي. نوموړي پرون د بلوچستان په کلاسفولا ضله کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. دې ولسي غونډې ته یو شمېر مدني او سیاسي فعالانو هم ویناوې وکړې او د پښتنو ته د ورپېښو ستونزو په هوارولو یې ټینګار وکړ. منظور پښتون په کلاسفولا کې د زرګونو خلکو غونډې ته په خپلې وینا کې وویل چې پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان تر عین لاندې د پښتنو لپاره خپل حق غواړي او له دوی سره د شوی ظلم پښتنه کوي. هغه وویل
دلته چې کوم د کویټ د وکیلان وژل شوي دي، هغې ته فنډینګ د کوم ځای نه شوی دی، د دېږي جی ایچ کیو نه کېږي، دلته په پی رول باندې تنظیمونه چلیږي. دا به ټول ښکاره کوو، دا پټې پټې خبرې باندې موږ پټ شو ورک شو. ما آینده به سپینې سپینې خبرې کوو، د دېږې ریاست سره به د پښتون قوم سپینوی راځي. که سیالي یې ورکوله خو سیال به شي، سیالی نه ورکوله ډېره پښتون قوم تاریخ دی. بله سیالي دې په هر صورت غواړي، هغې ته به ډېرې نرې فیصلې کېږي. هغې ته به
په دغه غونډه کې یو بل فعال خان زمان کاکړ بیا د پاکستان پالیسۍ په سختي وغندلې. هغه وویل
پاکستاني ریاست افغانستان تر اوسه پورې د یو مستقل او آزاد هیواد په توګه نه منلې. د مسلمان افغانستان سره چې کومه رویه د اسلام د دې ټیکدار پاکستان دا سره رویه ورسره د هندو انډیا نه ده، دا سره رویه ورسره د عیسائی امریکا نه ده. کومه رویه چې د مسلمان پاکستان د افغانستان د مسلمانانو خلاف ده. د پاکستان فوج غواړي چې افغانستان د جنگ په میدان بدل کړي، چې افغانستان د منشیاتو په ډګر بدل کړي، چې فاټا د یو مورچې په توګه وساتي، چې جنوبي پښتونخوا د دنیا جان بدمعاشانو ته حواله کړي. دا یې نرم پالیسي ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي کاروان به نن کوټې ته ولاړ سي او هلته به په یوې لویې ولسي غونډه کې برخه واخلي. هند او فرانسې خپلو کې د هند په سمندر کې د پوځي همکاري او د پراخولو او د اټومي انرژي د ویستري بټې د چټکې جوړونې تړون لاسلیک کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټومي انرژي د تاسیساتو جوړونې دا تړون مهم بل کېږي. تمه ده چې دا تاسیسات به د هند په پوځ په هند په لویدیس جیتپور کې جوړ شي، چې څه کم 10,000 میګاواټ برېښنا به تولیدوي. د فرانسې جمهوریت دفتر په یو بیان کې ویل دي چې دغه قراردادونه د 14 میلیارد امریکایي ډالرو ارزښت لري. د پوځي همکاریو دغه تړون چې پرون د یکشنبې په ورځ په نیویډلي کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ترمنځ لاسلیک شو، له مخې به دواړه هیوادونه خپل سمندري اډې د یو بل د جنگي بیړیو لپاره پرانیزي. د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د لرې کولو په اړه پر یوې معاملې کار کوي چې د ډونالډ ټرمپ وینا تمه لري چې دا به د ټولې نړۍ په ګټه وي. ولسمشر ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر دې معاملې کار روان دی او که بشپړ سوه نو دا به د نړۍ لپاره یو ښه اټومي معامله وي. تر دې دوه ورځې مخکې سپین ماړی ویلي و چې ولسمشر ترامپ موافقه کړي چې په روانه مې میاست کې د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره وویني. امریکا وایي په دې کتنه کې به د اټومي وسلو څخه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو لپاره په یوې معاملې خبرې وسي. د سوریې حکومتي ځواکونو د شنبې پر ورځ د مشت نږدې پرتې د ختیځ غوټې لویه برخه د یاغیانو تر کنټرول لاندې د نورو برخو څخه بېله کړې. په دغه سیمه کې له تیرو شلو ورځو بریدونه روان دي او تر اوسه پورې د زرو څخه زیات ملکي کسان پکې وژل شوي دي. د سوریې حکومتي ځواکونو او متحدو ملیشو په ختیځ غوټې کې د فروری د 13 میراثي پوځي کمپاین پیل کړی دی او نړیوالو هغې غوښتنې تر پښو لاندې کړي دي چې په دغه سیمه کې وایي تشدد دې بند کړل شي. په برتانی کې مشته د بشری حکومت د څارې ادارې ویل دي چې د سوریې حکومت ختیځ غوټه په درو برخو ویشلې او د ډوما په برخې د شنبې په ورځ هوایي بریدونه او د وانونو ګولې ورزولې دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویل دي چې د دې بریدونو له وجې خلک مجبور سوي دي چې د خپل کورونو په زیرخانو کې بند پاتې وي. او په د فلسطین یو کس د شنبې په ورځ د اسرایلي ځواکونو لخوا هغه مهال په ډزو وژل شو چې کله د غربي تړانګې په نابلس ښار کې د یهودو ناکیلو او د فلسطینیانو ترمنځ نښتې وسوې. دا خبرونه شته د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه خبر درم.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. جمهور رئیس محمد اشرف غنی له امنیتي بنسټونو څخه غوښتي دي چې خپلې کشفي څانګې پیاوړي کړي. شاغلی غنی ټینګار کړی چې امنیتي ارګانونه باید استخباراتي معلومات جدي ونیسي او پر بنسټ یې اقدامات ترسره کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابل رپورټ را لېږلی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خاصو او د ملي امنیت د چټک خبرګون قطعاتو د ګډې قمندانۍ د پرانستلو پر مهال له امنیتي چارواکو څخه وغوښتل چې اطلاعات جدي ونیسي او خپلې کشفي څانګې لا پسې پیاوړي کړي. د افغانستان حکومت د شنبې په ورځ د خاصې قطعې او د ملي امنیت د چټک خبرګون قطعې ګډه عمومي قمندانۍ پرانستله. ښاغلي غنی په دغه مراسمو کې د کشف په برخه کې د ملي امنیت ځواکونو د اقداماتو ستاینه وکړه او زیاته کړه:
تأکید هم سر عزیز کې کشف زیاتر تعقیب شي، اما در عین
زما ټینګار دا ده چې کشف ډیر پیاوړی شي او په ورته وخت کې د دې اړتیا ده چې زموږ نور اراکین هم کشف جدي ونیسي، اطلاعات جدي ونیسي او د اطلاعاتو پر بنسټ اقدامات وکړي. ملي امنیت په کراتو خپل ملي دنده تر سره کړي، خو ځینې وخت زموږ دوستان داسې بوخت وو چې د کشف ارزښت یې نه دی درک کړی. د ښاغلی غنی پر وینا په خوا جګړې اصول درلودل، خو اوس یې بڼه بدله شوې او افغانستان له یوې بې پولې او وحشیانه جګړې سره مخامخ دی چې پر وړاندې افغانستان د کشفي او اطلاعاتي برخې لا پیاوړې کېدو ته اړتیا لري. ولسمشر غنی دغه راز په ملي امنیت ریاست کې د شکنجې تورونو ته اشاره وویل چې په دې بنسټ کې شکنجه ځای نه لري او د افغانستان د ملي امنیت منصوبین د قانون حاکمیت او ملي ارزښتونو ته ژمن دي.
چه تاسی بانده خدای ناکده دی شکنجه توروست. تاسی دی وطن تا جمنیه او زباور لرم چه تاسی هر یو دی افغانستان هر بل افغان تا دی قدر پسترگی گوره او دی اغا محافظت دی قانون پاساز او دی افغانستان دی دخمنانو سرم تاسی دی قانون پچوکات رفتار.
د افغانستان ولسمشر د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د خاصو قطعاتو عملیات اغیزمن وبلل او زیاته کړه چې دغه قطعات د ځانګړو عملیاتو لپاره روزل شوی او په هغو سیمو کې چې خاص قطعات پکې په میاشتو بوخت پاتې شي ورته د عملیاتو د ترسره کولو اجازه نه ورکوي. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان پر روانه جګړه کې د کشفي او استخباراتي بنسټونو رول مهم ګڼي، خو وایي چې په تیره یوني ملسیزه کې نړیوالې ټولنې او افغان چارواکو د افغانستان د استخباراتو پیاوړتیا ته سما پاملرنه نه ده کړې. پخوانی جنرال عبدالواحد طاقت امریکا غږ آشنا ته وویل سره له دې چې په افغانستان کې نړیوالې ټولنې او افغان حکومت خپل زیاته پانګه پر امنیتي او دفاعي سکتور لګولې ده، خو د استخباراتو څانګه چې دغه سکتور د غوږونو او سترګو په توګه کار کوي د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
د کشف استخباراتو په برخه کې داسې ډېر داسې هغه نه لرو، دا شواهد یا داسې بېلګې مثلا پرانۍ موضوع کشف شوه یا کومه کودتا کشف شوه یا کوم ډېر خطرناک د دښمن کوم غټ پلان کشف شوی، خو هغه خو ټول عملي شول. کله چې عملي شي دوی بیا وروسته وایي دې نه ولا موږ خبر وو او اطلاع هم ورکړې وه، خو بس داسې چا اقدامات نه دي کړي، هغه باید جزا ویني. او هغه چا چې اقدامات نه دي کړي هغه هم دوی دي کنه.
ښاغلی طاقت، د افغانستان د کشف او استخباراتو د پیاوړتیا لپاره د ملي امنیت ریاست د منصوبینو پر عصري روزنې او په رهبرۍ کې د اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار وکړ او ویل د استخباراتو د سم مدیریت لپاره باید د افغانستان ملي ګټو ته ژمن کسان د دغه ادارې د رهبرۍ په کچه وګمارل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د فراه د بکوا په ولسوالۍ کې د قومونو د خپل منځیو اختلافاتو له امله د پولیو د واکسین مخه نیول سوې ده. نور حال زموږ د همکار خوشحال ځلان په رپورټ کې واوري.
د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د قومونو خپل منځیو اختلافاتو له امله د ګوزن واکسین کمپاین له ځنډ سره مخ شوی. د فراه د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق په بکوا ولسوالۍ کې د پولیو واکسین پر وړاندې د قومونو ترمنځ ناندریو په اړوند وایي، د بکوا ولسوالۍ ځینو قومونو د پولیو واکسین په ټیمونو کې د خپلو خپلوانو ځای پر ځای کولو پر سر لفظي شخړه کړې او له همدې امله د بکوا په ولسوالۍ کې د ګوزن واکسین مخه نیول شوې ده. ډاکټر عبدالجبار شیخ زیاته کړه چې د ستونزې حل په موخه یې هڅې پیل کړې دي. د فراه په مرکز او نه ولسوالۍ کې مو د پولیو واکسین پر وړاندې هیڅ ډول کومه ستونزه نه لرله، خو د فراه په بکوا ولسوالۍ کې د قومونو لخوا د واکسین په ټیمونو کښې د واکسین کوونکو پر ګمارلو اختلافات رامنځته شوي او هلته واکسین نه دی تطبیق شوی، خو موږ د ستونزې د حل په موخه د بکوا ولسوالۍ قومي مشران عامې روغتیا ته راغوښتي او ډېر ژر به د خبرو له لارې ستونزه حل کړو، خو د دې ولایت قومي مشران په بکوا ولسوالۍ کې په بیړنۍ توګه د پولیو واکسین پر وړاندې د ستونزې د حل غوښتونکي دي، ځکه په وینا یې د ماشومانو ګوزن ډېره خطرناکه ناروغي ده او اړینه ده چې ټول ماشومان یې پر وړاندې واکسین شي. په فراه کې قومي مشر استاد حمیدالله خان وایي، هغه ماشومان چې په تلپاتې ګوزن اخته شي نو په راتلونکي کښې د ټولنې د اوږو بار دی او د خدای پاک عبادت هم نشی کولای.
په آخرت کې به هم مورد پاسپورت د الله جل شانه قرار ونیسو، ځکه چې هم دغه ناروغ انسان، دغه نیمګړی انسان دا به نشي کولای چې د الله جل شانه عبادت په ښه توګه باندې ترسره کړي او دا نشي کولای چې راتلونکي کې خپل د کورنۍ دپاره یوه ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کړي او په ځم کې دا نشي کولای چې هغه اجتماعي مسؤلیتونه په دې ټولنې کې هم د کورنۍ په سطح باندې هم د ټولنې په سطح باندې ترسره کړي.
په فراه کې مدني فعال عبدالرحمن ژوندی وایي، اوس د دې وخت را رسیدلی چې ټول ماشومان د پولیو دوه څاڅکي واکسین په مټ د ګوزن خطرناکې ناروغۍ او تلپاتې ګوزن څخه وژغورل شي.
خلک چې تراوسه هم آګاهي نه ورڅخه لري، د دې د ګټو څخه باخبره نه دي. زما په اند باندې باید مسؤلین د صحت تبلیغات وکړي، د راډیو د لارې، د نورو رسنیو د لارې، څو هغه خلک چې نه پوهېږي د هغو هم سر خلاص شي، ځکه موږ تاسو ته معلومه ده چې ګوزن پرته دی چې دغه دوه څاڅکي واکسین چې خولې ته څڅېږي، پرته دغه بل هېڅ دوا ورته ګټه نه دي.
بکوا د فراه ولایت له هغه ولسوالیو څخه ده چې تیر کلونه پکې د ګوزن یا فلج مثبتې پیښې رامنځته شوې دي او د عامې روغتیا اړوند چارواکي وایي، اوس هم د نوموړي ولسوالۍ ماشومان د فلج ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د خوست چارواکي وایي چې د غلام خان لاره پرون د تجارتي مالونو پر مخ پرانستل سوه. دا لار په 2014 میلادي کال کې پاکستاني ځواکونو تړلې وه. سوداګر وایي چې د دې لارې پرانستل به د سوداګرۍ په پراختیا کې ډېره مرسته وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
د غلام خان بندر چې نږدې څلور کاله مخکې پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د نظامي عملیاتو پر مهال تړلی و، نن پرانستل شو او په سوداګریزو مالونو بار یو شمیر موټر پر کرښه را تېر شول. د خوست والي حکم خان حبیبي امریکا غږ ته وویل چې د دې لارې د پرانستلو په اړه کابل او اسلام آباد خبرې کړې دي. هغه زیات اکړه چې د لاربرې سوداګرۍ په پرختیا کې تر ډیره بریدا مرسته وکړي.
ټول پنګوال ته ډاډ ورکو سی خو هم د افغانستان له طرفه په دغه برخه کې ستونزه نه و اوس هم نشته او موږ دغه یو نیک ګام ګڼو او باور لرو چې د غلام خان د لارې خلاصون به په سوداګری راکړه ورکړه باندې د یوې لنډې تجارتي لارې په توګه مثبت اغیز ولري. نه یوازې داسې دا به د خوست او لوی پکتیا پر راکړه ورکړه اغیز ولري، بلکې زموږ هیله دار چې په راتلونکي کې د غلام خان لاره د افغانستان د یوې رسمي ترانزیټي لارې په توګه د پاکستان او یا هم جنوبي آسیا او مرکزي آسیا ترمنځ د یوې لویې لارې په توګه خلاصه شي.
د غلام خان بندر له پاکستان سره د نورو ترانزیټي لار په پرتلا د پاکستان ستر سوداګریز مرکز کراچۍ ته شاوخوا 400 کیلومتره نږدې دی. د دې بندر د رسمي ترانزیټ حکم په خوانی جمهور رئیس حامد کرزي په کال د 1971 هجری لمریز کې ورکړی و، خو د ناڅرګندو دلایلو له امله یې د 15 کلونو په تېرېدو سره ترانزیټي بڼه نه ده خپله کړې. په کال 2014 میلادي کې د غلام خان بندر له تړل کېدو مخکې د خوست، پکتیا، لوګر، پکتیکا، غزنی او د ځینو نورو ولایتونو سوداګرو له دې لارې مالونه واردول. د خوست د ښاري اتحادیې مشر جمال تڼۍ دا لار اقتصادي بولي.
نو په لحاظ هم د پاکستان په حکومت غږ کوم چې تجارتونه موضوع د سیاسي موضوع نه جوړوي، دا تجارتونه ته د زمینه سازي وکړو، تجارتونه ته د اسانتیا ورولي. په خپل حکومت هم دغه حکمه یوازې د ترخم په بندر کور نه دی جوړ، یوازې د ایرتان په بندر کور نه دی جوړ. یا هر مخنه چې تجارون کړای شي چې ګټه لستوري، باید دوی زمینه سازي وته وکړو، اسانتیا وته برابر کړو.
د غلام خان په بندر کې د امریکا د پوز له لوري د شاوخوا 400 میلیون ډالر په لګښت د ګمرک او کمیسارۍ تاسیسات هم څو کاله مخکې جوړ شوي، خو پرته له ګټې اخیستنې تشې ودانۍ ولاړې دي. د خوست د ګمرک مسؤلین ویلي چې له تړل کېدو مخکې د غلام خان بندر له لارې د کال نږدې 90 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کول، خو که رسمي ترانزیټ شي عواید یې څو چنده ډېریږي. په کال 2014 میلادي کې پاکستاني چارواکو او سوداګرو هم په اسلام آباد کې د یادې شوې لارې پر اهمیت بحث کړی و. دوی د دې لارې رسمي ترانزیټ د خپلې سوداګرۍ د پراختیا لپاره خورا مهم بللی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 2296 اف ام 3.15.
ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د افغان حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو سربیره ملګرو ملتونو هم د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. نور تفصیل د ازادي رادیو د همکار محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې واوري.
ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون ترڅنګ افغان حکومت او ملګرو ملتونو هم ونه کړای شول چې په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره کوم کار وکړي. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ملګرو ملتونو همکاري حتمی ده، خو د نوموړي په خبره دغه همکاري نه تر سترګو کیږي.
کمکاری هم نه تنها مربوط حکومت و کمیسیون میشه، بلکه مربوط ملل متحد هم
میشه. دیوی کمکاری نه یوازې کمیسیون و حکومت ته، بلکه ملګرو ملتونو ته هم متوجه کیږي. ملګرو ملتونو نشوای کړی چې حداقل د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې همکاري وکړي. حکومت اراده نه لري، کمیسیون تر اوسه وضعیت نه دی مشخص کړی او نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه ملګرو ملتونو همکاري ونه کړه چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره زمینه برابره شوې وای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د راتلونکي کال د سرطان میاشت ټاکلې وه، خو تازه د دغه کمیسیون برسیال مازولا دولتي ازادي راډیو ته ویلي چې ښایي یاد نیټه وځنډیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادماچ یماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې په افغانستان کې په شفاف ډول د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل له یوې خوا د اساسي قانون حکم دی، او له بل پلوه د انتخاباتي کمیسیونونو د باور د بیا رامنځته کېدو لپاره هم ډیر مهم دی. د نوموړي په خبره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لازمو چارو د نه ترسره کېدو او د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقادونه هغه څه و چې له کبله یې د دغه کمیسیون پخوانی رئیس هم له دندې لرې کړی شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د ملي شورا 16 تخنینی دورې د اتم کال په پرانیست غونډه کې وویل چې پر خپل وخت د انتخاباتو تر سره کیدل حتمی دی.
برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست
په خپل ټاکلي وخت سره د ولسی جرګې او جمهور ریاست د ټاکنو تر سره کیدل یو حتمی امر دی چې په هیڅ وجه پکې بدلون نشي راتلای. دا د ملي وحدت د حکومت دنده ده چې د انتخاباتو لپاره لازم امکانات برابر، امنیتي ټینګ او پکې د هر ډول ملکی امنیتي او سیاسي مداخلو مخه ونیسي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د ملي شورا د اتم کال په پرانیست غونډه کې ویل چې انتخابات باید په ټاکلي وخت او په عادلانه ډول ترسره شي، خو په افغانستان کې ناامنی او ځینې نورې تخنیکي ستونزې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې جدي ستونزې ګڼل کېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په ځانګړې توګه صحرایي محکمې ډېرې سوي دي. د دغه کمیسون د چارواکو په وینا په افغانستان کې د قانون د حاکمیت نشتوالی د دې لامل سوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر سي. خبریالی لیمینیازی له کابله په دې اړه رپورټ راکړی.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د قانون د حاکمیت نشتون د دې لامل شوی چې د تیر کال په پرتله په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 10% ډیر شي. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د دوی تازه سروې ښیي چې په 1996 کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده. هغې وویل دغه سروې په 1996 کال کې ترسره شوې ده چې 1530 کسانو سره مصاحبه شوې ده، چې له دې شمېر څخه 1302 کسانو وویل چې په یو شکل سره ځورول شوي دي. دغه کمیسیون وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې 12 صحرایي محکمې ترسره شوي دي. په روان لمریز کال کې په بشري حقونو کمیسیون کې د ښځو پر وړاندې 3340 د تاوتریخوالي پېښې ثبت شوي دي. د کابل د امن په کور کې یوه زیانمنه ښځه د خپل خاوند لخوا د تاوتریخوالي کیسه داسې کوي.
وی خو مخخزه هغه ده چې بد حالاتو کې وخت تیر کی خو وخت کې خور څوک خلک وی خو ډیر بد ورځې ما دوی په کور ان تر دې چې خاون میزه د شپې له کور او وسان تر دې چې د سړک په غاړه زده و وحلم یو داسې حالات راغی کنه بلار کوټه ولګ.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د چارواکو پر وینا پر روان مریض کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په 3340 پیښو کې 1400 د وهلو ډبولو، 228 د جنسي زورونې، 210 د لفظي او رواني زورونې او 136 د وژلو پیښې شامل دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې له شمالي کوریا سره موافقه به د ټولې نړۍ په ګټه وي. په پام کې ده چې جمهور رئیس ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون د می په میاشت کې سره وویني. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
ټاکل شوی دا چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا شمالي کوریا له هغه مشر سره وګوري چې کوچنی راکټي سړی بولي. هغه د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې له شمالي کوریا سره موافقه به د نړۍ لپاره ګټوره وي.
له شمالي کوریا سره یوه معامله د کېدلو په حال کې ده او که وشوه نو د نړۍ لپاره به خورا ګټه ولري. په اړه به یې وخت او ځای ټاکل کیږي.
د جنوبي کوریا چارواکو د پنجشنبې په ورځ ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د دې لیدنې په اړه اعلان وکړ.
ما جمهور رئیس ټرمپ ته وویل چې د هغه مشرتابه او د هغه زیات فشار او همدارنګه نړیوال پیوستون د دې سبب شوی دی چې موږ دې پړاو ته راورسیږو.
دا په ټپه درېدلی په هغه حالت کې یو دیپلوماتیک پرمختګ رامنځته کولی شي چې د شمالي کوریا دا ټولو وسلو په اړه موجود دی.
هغوی د اټومي بې وسلو کولو ژمنه کړې ده. هغوی ژمنه کړې ده چې د اټومي وسلو او توغندیو آزموینه ودروي او هغوی د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ د عادي پوځي تمریناتو دوام منلی دی.
خو دا لومړی ځل نه دی چې شمالي کوریا دغه ډول ژمنې کړې دي.
What we've seen so far with
تر اوسه مو یوازې د کیم جونګ اون خبرې اوریدلې دي. هغه ویلي دي چې ملاقات به وکړي او اصلي به کم وکړي. هغه ویلي دي چې له تمریناتو سره ستونزه نه لري. اوس ولیدل شي چې آیا هغه کوم اقدام کوي.
څرګنده نه ده چې آیا د شمالي کوریا مشر دې ته چمتو دی چې له خپلو اټومي وسلو لاس واخلي او دا چې په بدل کې یې له ولسمشر ټرمپ څخه څه غواړي. دا هم څرګنده نه ده چې ښاغلی ټرمپ د کومو شیانو له لاسه ورکول غواړي.
I suppose in his past life
Trump خپل تیر ژوند کې خبرو وتلی دی، ځکه چې د خبرو لالارې هغه څه لاسته نه دی راوړي چې اټکل یې کاوه. خو دا کار به یوه مهمه نتیجه ولري که هغه د یوه شخصي شرکت د رئیس نه بلکې د امریکا د ولسمشر په توګه عمل وکړي.
که د لوړې کچې دغه غونډه ناکامه شوه نو خطرونه زیاتېږي. په جنوبي کوریا کې د امریکا یو پخوانی سفیر خبرداری ورکړی چې ناکامي کولی شي دواړه هیوادونه جګړې ته نږدې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
ترنو ردونکو له یوې تازه علمي څېړنې څخه چې د متحده ایالاتو د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ یا MIT سرته رسولې شي چې نن سبا د ټویټر له لارې فیک نیوز یا سختګي خبرونه د حقیقي خبرونو په نسبت په زیاته چټکۍ او سرعت خلکو ته رسیږي او سمدستي باور پکوي. پام وکړئ یو رپورټ ته چې د واشنگټن د اکسپریس په ورځپاڼه کې د مارچ په 9 چاپ شوی دی.
دا څېړنه چې د امریکا د ماساچوسټس د ټکنالوژۍ د مؤسسي استادانو او تخنیکی ماهرانو سرته رسولې د مارچ په 9 د ساینس په ژورنال کې چاپ شوی. هغوی 1,26,000 مختلف پیغامونه په غور وڅېړل چې د 2006 میلادي کال نه د 2014 میلادي کال تر پای پورې په ټویټر کې خپاره شي. څرګنده شوه چې فیک نیوز یا کاذب خبر د اصلي خبر په مقایسه څو چنده زیات په چټکۍ خلکو ته رسیږي او څومره زیات خلک چې د درواغو په خبر باور کوي هغومره په اصلي خبر څوک نه کوي. د MIT څېړونکي دې نتیجې ته رسیدلي چې د رښتیا او په نسبت درواغ پر خلکو زر اثر کوي او ذمواري باید د روباټیکي ماشینونو پر ځای د انسانانو پر غاړه واچول شي. د دې سروې هدف دا و چې د آنلاین مس انفارمیشن یا د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو لارې د غلطو معلوماتو او سختګي خبرونو د خپرېدو عوامل او اسباب وڅېړل شي او د مخنیوي په لارو چارو باندې غور وشي. دا څېړنه چې په خپل ذات کې تر ټولو غټ علمي څېړنه ده مصارف د ټویټر شرکت پر کړی وو، خو د ماهرانو له کار سره غرض نه درلود. د MIT څېړونکي وایي چې روباټونه او ماشینونه د انسانانو ایجاد دي، څوک یې باید د درواغو خبرونو د خپرېدو په وجه ملامت نه کړي. همدا انسانان دي چې قصدن دا کار کوي. کله چې دا سروې سرته رسېده، ډونالډ ټرمپ لا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس په توګه نه و ټاکل شوی، خو د جمهوري ریاست انتخاباتي مبارزه په اوج کې وه. څېړونکي وایي چې په دغه دوران کې چې فیک نیوز یا په اصطلاح کاذب خبر په ټویټر کې په څومره چټکۍ خپرېده او د ژوند په مختلفو برخو کې د عامو خلکو په ذهنونو څومره ژور اثر کوو مخکې مثال نه لیدل شوی. د دې سروې د ټیم غړی پروفیسر ډیبروی وای په هر شکل چې څوک تعبیروي تعبیر دی کی دا یو واقعیت دی چې درواغ په پای کې میدان ګټي. پروفیسر رای چې د MIT د مؤسسې د روباټیکي ماشینونو د څېړنو د لابراتوار مسؤلیت په غاړه لري د ټویټر د شرکت یو پخوانی ساینس پوه دی. هغه وایي که دقیق حساب یې ونیول شي کاذب خبر په اوسط توګه په 100 ساعتونو کې 1,500 کسانو ته رسیږي. 15% کې خلک یې لولي او څو ځلې بیا ټویټ کیږي، خو یو رښتیانی خبر په 80 ساعتونو کې خلکو ته رسیږي او له زر نه زیات خلک یې نه لولي او نه بیا ټویټ کیږي. نوموړی وایي داسې هم پیښیږي چې یو کاذب خبر 100,000 کسانو ته په یو وخت کې رسیږي. علت یې دا دی چې د جعلي خبر خپرونکي د یوې کورنۍ زیلیو په څیر یو له بل سره نښتي دي ان تر 40 پشته پورې رسیږي. د سروې په پای کې د ټویټر د شرکت د ګډ بنسټ ایښودونکي او عمومي رئیس جیک ډورسی دا قول ذکر شوی چې موږ ډول ډول ناروا کانې په سترګو ولیدلې. د کاذبو خبرونو پوځونه ځای په ځای ګرځي او په قصدي ډول د غلطو معلوماتو د خپرولو هڅه کوي. زمونږ له وړیا خدماتو نه غلطه ګټه پورته کوي. موږ پوره کوشش کوو چې لارې بندې کړو، خو په دومره سرعت چې لازمه ده بندولې ګران ښکاري. د ټویټر شرکت وایي چې له ځینو مستقلو کارپوهانو سره خبرې کړې دي او کوشش کوي چې له ټویټر نه د سوء استفادې او غلط استعمال مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. فیسبوک هم په دې هفته کې اعلان وکړ چې د AP خبری اژانس سره یو ځای یوه نوې پروژه پیل کړې ده چې د انساني اشتباه او یا په قصدي توګه د غلط خبر د معلومولو په تخنیکی لارو به غور وکړي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.